نیشنل گیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلی لوبغاړي لږ تر لږه 22 لوبو کې برخه واخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د نامنې پر داسې مهال زیاته شوې چې هلته د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ هم د وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ټاکنو اختلافات دي، بل له هغه هیواده بهرني جنگي فوجیان هم پتلې دي. نو په جمهوریت خبرونه کې مودا ځل پر دې موضوع بحث کړي چې نامنې او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسي څه اغیز لري، ایا دا د ولس پر ډیموکراسي باور ته زیان رسول شي او کنه. جمهوریت خبرونه هر ونی په امیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د نامنی مخنیوي په مخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی، نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د 2014 زیږیز کال په پای کې افغانستان ټول بهرني جنگي سرتيري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوي ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتيرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوې جوړ شوی وو. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خبره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشیزې پر مهال په خپل وینا کې وویل، افغانستان ته د منځنۍ آسیا له هیوادونو، پاکستان، چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د پدې لړ کې د سرمشیزې له ګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار، کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنی موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنی پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي، نامنی نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنی په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې د هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته دغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړي. خو د جمهوریت لپاره چې یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومتولۍ وي، ملک الطوایفي وي، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو، خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولای شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل، نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي. دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول را جمع سول، نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې دي، هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وکړي.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و، خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري، مونږ د یو ثبات خواته روان و، د جمهوریت خواته روان و. دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو. یو خو هغه نامنی وي چې معلومه طالبان و، مثلا مخالفین و، چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په کې دغسې خلک یا دغسې مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ یې پورته کړه، قانون له چوکاټ نه بهر خبرې کوي. نو دغه واقعا جمهوریت ته هم ضرر رسوي، د افغانستان خلکو ته هم ضرر رسوي او نامنیو تجدید سره مرسته کوي، ځکه دلته هره وسلواله ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي، نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسوي. نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنی چې موږ ګورو، مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنوب کې، اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وای، نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري، خو ولس له دې پلانونو نه وی خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې، اقتصاد په اړخ کې، کلتوري اړخ کې، هر اړخ کې انسان ژوند د فلمن کې پایا د ستر خنده، یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري. له هر څه وړاندې ظاهر ده چې د امنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي. سره دې چې کېدی شي حکومت د ځینو پیښو په تر شا ځینې پټ پلان نه ولري، یعنی ځینې ستراتیژیک پلان نه ولري، خو ملت لا یې پلان نه لري خبره، هغوی لنډمهالي اغېز تګیري او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو، د هغوی په عقایدو اغېز کوي، یعنې دغه تفیش یې د حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وای د ناامنۍ په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاته شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه خبرې ښودلی، نه خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو، یو پلان لري د دې مسایلو د حل لپاره، لا تر اوسه دا هیڅ
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګي او د هغې اختیارات څومره پراخه وي، په خلکو کې نفوذ ولري، په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي دي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې موجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو، اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره پیوست کړی شي. زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه جګړې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي، یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کې ده، ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمن وهي، هغوی چې ښکېل دي او جګړه کوي، هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي، د یو قطر اسلامي دولت په جوړېدو لپاره. دغه یې دا طالبان هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي، هغه څوک چې په بېرامه سره وژنې کوي، دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي، ځکه بریالیتوب د دوی سره دی. او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه خبریزوډلو سره یوځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه خبریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي. زه فکر کوم شدیده صدمه یې
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټلو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل عیلایت لري او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي مترهد او په یو ژبه او خوله ولاړ
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دننه هم د نامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول داسې فکر نه کوي چې د ناامنۍ د پاره دلیل باندې اوسېږي، څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو په دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت د دې په توګه چې د ناامنۍ په برخه کې یو موټی اوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه هم متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغه سیم کار وشي، بلکې د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونته کولو لپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس موږ باید د دې ځنه یو واحد غږ ولرو، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي او لږ تر لږه په دې کې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو لپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی اباسین بریال د مثال پور کول وایي چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنۍ ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
مثالونه د افغانستان په شمال کې دي. ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. هلته چې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري، ولې د افغانستان پوځ نه هم رسېږي؟ ولې په دې باور نه دي؟ دا جګړه تر څو مشروع جګړې شي د افغانستان پوځ دي باور دي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې ځینې زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې
په افغانستان کې نامنی پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم اصول او پرنسيب چې دي تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نشي د حکومت د خوانه او هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي. څه چې کمیږي هم ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، د ملت غږ او د ملت مستونزو ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخت لګیا دي د حکومت انداز دي، لکه چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي. هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې زوري کې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي، سیمانی کې بیا خلک په دې زوري کې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دوه ورځې بیا حکومت راځي، خلک په دې زوري کې تاسو دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپل یو جمهوری اصل دی چې بل اخره دواړه خواوی له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفی نظر نه مرته کتلی شو، مثبت نظر نه مرته کتلی شو. که موږ چیرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي، اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونو لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام شوي چې دوی وسلې راواخلي او د حکومت په ضد عمل وجنګېږي. اقل دوی د ټول شوي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات ولته باس کوي، جنجالونه کوي. دغه یو خبره ده چې دا د خپل یو جمهوري عمل ده، او د اقل موږ ورته امیدواره کېدلی شو، او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاروي او جوړوي. بیا او منفي اثرات یې دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي، او دا خنډ او ځنډ دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر حتمن منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي، نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسالې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې داسې یو حکومت نو هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکړي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، یعنې عملیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یا هغوی په اسانۍ وزیر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه ده وزیر تېرېږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپلې تقاضا ولري، هغه ورسره مطرح کوي، نو طبعا دغه پروسه ما سره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده شوې ده. د وزیرانو ټاکنه نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې، نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای، او دا پارلمان وخت وغځېده. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی، داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نشته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایل نه دي.
عباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی، او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
حکومت کې راغی، اول خو یو
تعامل په ترڅ کې عمل تشو د دې نامشروع مصلحت پر هغه مصلحت د دې سبب شو چې یو کمزوري حکومت د دې ولې نن دا چې وضعیت اوس خلک نه شي کړی خلک دا چې تصور کوي چې کدا حکومت د دې لږ مهالني او غیر امکانات د له هغه خپل چارو څخه استفاده ولا کوي چې د فکر کوم افغانستان مره مره یو بحران ته ځو په حال کې دی چې قدی بهرنۍ انفرادي له خپل سم چې جګړه کوي یو په چې جګړه د نړۍ د او په مشخص ډول د افغانستان د ګوندې او د نړۍ روانه ده او په دې باندې افغانستان کې قدی دولت وملري او د هر څه مهار نکري او په وخت باندې عمل ولې چې د فکر کوم خو تاسو د مرګ کې او د ټول تشويش خلکو سره دی چې دې خلکو تر شاته کې دي چې کولی شي د پروتګل حالات کې دي سخت قربانې ورکړي دي سخت باندې تجربه لري هر هغه د تجربه د بشترګو په دریز کې چې حکومت د نړۍ د صورت کې یا په پرسن کې کرامان څه
کوي حسیب شینواري زیاتوي چې د بلوسواکي اصول په کتابي شکل په نړۍ کې یو ځای هم ندي عملي شوی نو په افغانستان کې دا کار ډیر ګران دی البته د عمل بر روان وي
مونږ هغه ولوسواکي چې کوم په کتابونو کې لري یا هغه هغه ولوسواکي کوم هغه رښتینی اصول چې هغه په ټول نړۍ کې مونږ نشو پیدا کولای چې په رښتینی ډول ولوسواکي مونږ پیدا کړو خصوصا په افغانستان او په دې سیمه کې یوازې په افغانستان کې نه په درې نړۍ کې موږ د ولسواکۍ پوره اصول تدوین کول دا له ستونزمن دي د تزیدیات ستونزې یو خدا چې موږ لا تر اوسه هغه چې دا ثبات ټولنه نه لري خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده.